شي اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کیږدي. د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 320 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړایچ ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکېلو خواوو غوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون دا خبري ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی، ناوی، باباجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
خطو به خطر مطابق پلان پیش مریم
د پلان لمخي مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والی داس وخت د طالبانو د پلان د شندولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه درې محافظه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوه اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لاوشتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40,000 ملکیان بې ځای شوي دي. نن د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې زیات شي.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق وایي چې هر کال 2.5 میلیونه ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډېره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د مینځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې FITF پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. FITF له 15 غړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له مینځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 20 عمل کړی په کار ده چې پاتې نور هم د 2020 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستاني چارواکو هیڅکله نه دی منلی بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2018 کال له جون راهیسې د FITF په خړ لست کې دی. د غلسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکیلو خوا سم د سیده و دایمي اوربند د ټینګښ په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقه ته ورسېدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوې چې د لیبیا د یوې لسیزې جګړې او وینې تویدو ته د پای ټکی کېښودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسېدل ستایلی دي. اخو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دغه تړون هر کلی وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي، څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا وری کوربه د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ده. خبیب نور محمدوف وی ل خپل اتل ولی به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ څه متفاوته ده.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابوظبي کې لوبه کوم. د کرونا وبال شرایطو سره او دا چې نندرچان بنوي مینوال بنوي لږ څه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړی خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري، د یو اف سی د سپک وزن اتل دی. او امریکایي فایټر جستن گیچی 22 لوبې ګټلې او 2 بایللې، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. اوس د ډیرو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټوله افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټیټ کړي.
د یانس ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکو. نن د پولیو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېرې پیښې پکې روان کال ثبت شوي.
د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي.
ډوډۍ ونه خورم د غو نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس د غاښونه یم بس درد کوي چې وی نه کوم.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي او له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داسې وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تېرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یانس ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یانس ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټ کړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغوی باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. داسې چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستۍ ورځې د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګون افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو څرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروختي تلفات منی خوای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي، خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولی انجامیږي. د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب تازه په امریکا کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد د دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وای هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومی شي. د پولیو یا د ماشومانو ګزر نړیواله ورځ نن د اوداس ورځ دا ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلي راپور سره.
وقتی که ما بر اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره.
دا په کابل کې د پولیو یا ګوزن یو له هغو قربانیانو نه ده چې د معلولیت له امله خلک ورباندې ملنډې وهي. دا معلول انجلی نبیله نومیږي، شاوخوا 15 کاله وړاندې د پولیو په وایروس اخته سوې ده. نبیله وایي چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا سوې او په 6 کلنۍ کې پلار په یوه چاودنه کې ووژل سو. نوموړې ته اوس د 4 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورله غاړې ده. نبیله همداشان وایي 2 کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وروم که بمو پولیو خودم بر بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپل به د واکسین تطبیق تتلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي، خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 سال تقریبا د بس واکسین کار کړم.
نوموړی وایي چې په سختي سره یې ښوونځی خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 ویشت، په 2018 میلادي کال کې 1 ویشت او په 2019 میلادي کال کې 4 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې 1 سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا و چې په ماشومانو کې معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوې چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه، او په 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پدې خبرونه کې واورې چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د 1 لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره، او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوست په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو ګاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړي، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم ګاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري، او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاری اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بی غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاری او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاری اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی، او د هرات ولایت ادارې دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د دغلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. دی په خپل خبري کانفرنس کې ښځې نه پرېږدي، او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د ښځو د حقونو د ملاتړې وې فعالې سورایا پاکزاد ویلي چې د مولوي انصاري کارونو په ټولنه کې ډېره ویره خپره کړې، او د ده دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپه یادوي چې نجونې یې له تعلیمه منع کړې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه پناه غوښتونکي چې پکې ډېر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د پناه غوښتونکي له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول، او تر وهلو وروسته یې بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د پناه غوښتونکو د ژوبلېدو د پیښو د څېړنې غوښتنه کوي، او غږ یې کړی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفي الله سنګزي په راپور کې.
پناه غوښتونکي د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناه غوښتونکي د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلنده شکایت کوي. تازه همدا اونۍ لسګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتل یې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال یې ساری نه و. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زه به یوه میاشت وروسته بیا ځم. زه هیله کوم چې وهل مکوئ. ډیر خلک ژوبل شوي، سترګې یې ژوبلې دي، په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې له دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقونو ګڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشري حقونو د سار سازمان د ختیځې اروپا او بالکان څانګې مشر څېړونکي لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستاني کډوال وهلي دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارس میشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته ورسېده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 20مې په یو بیان کې ویلو چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پانما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23مه د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې دوه هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ 5م هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو 20 هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشت لوړه وکړه دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په 70 راکمه کړي او د روانې پیړۍ په 2مه نیمایي یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدر اعظم سوګا طرحه په پارلمان کې تایید شي نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی له جنوبي کوریا وروسته د آسیا 2م هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجې زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن دای اکساید ګاز تولیدوي 5م ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوګا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړي دي چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند ګرمسیر ولسوالي پر اسولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو ته سوال کوو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبدالعزیز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوریې خواته روان دي، خدای ته وګوري حل لاره پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکلي دي هوا یې خشوي، متعلمین د یخې هوا له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لسابل لیکي پاکستان د جعلی سولې په نوم د ډاکټر نجیب د وخت پیښې د تکرار لټه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي زه د ژورنالیزم په هنځای په کندهار کې لولم او غواړم چې په ازادي راډیو کې په راتلونکي کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریو لیکلي دي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې ونیسي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریز نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدونکو مایوان له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کچرته د افغانستان د سولې خبرې نوري هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله و نه کړي ځکه چې بیا د خبرې ګټ نه کوي اتل زابل لیکي طالبانو له ټرمپ سره ځینې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ټرمپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبرې مخ ته روان دي اته بجه او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشر عمر وړای ټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینا هر ورځ د بیګونه افغانانو وینې تویی شي د هلمند والی وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي هغه وویل د نادلی ناوې بابجي او چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 23مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس تل منځ وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیواله ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځني او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیل خو سمدستي د یو دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ حفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسېدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي اړوند د دلپوريو میټاخان او پیراخیلو سیمو اوسیدونکو وای چې هغه لګنو روغتي سوندو سره مخامخ دي دوی وای د میټاخان روغتي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستوي خو نه دوا درمل لري نه په لابراتوار شته او روغتي کارکونکو هم لشتي بلدوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو سنځي پر ځای بولی او وایي چې د قانوني امکانات په چوکاټ کې به د دوی سنځو ته رسیدنه وکړي نجيب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوره یو میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګان روغتیایي سنځو سره مخامخ دي یاد خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټاخان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي خو خلک وایي چې د درملنې لازمي اسانتیاوې پکې نشته د دلپورې د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته وویل
میټاخان په نوم د کلینیکا اېدې چاردیوالۍ نشته مشکل دي د غاکیم پیرادول شوی دا اېدې د پرادر مشکل وي شپه مال چې به ترسي او به نشته بل خال کړتي دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وي تر شي دا ځکه د الغوده دو پره بل شي دو پره دا دوی لا غوړه د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا وړه ترسي دا دغه سنستیت نه لوشي دوی نه ترسي کی دوی دوی درې غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایزي قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تل ور جره بس مکا ور کړه په هدا موږ سره ودا کړی و چې په دینه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې به امبولانس وي په دې کې به وینې معاینات وي نور ډېر وسایل به وي نو موږ د مسؤولو چارواکو نه دا هیله دو دا غوښتنه دو چې هغه وعدې چې موږ سره یې کړی دي ادې پیراکي ځکه چې دلته یوې جرب منځکه قیمت تر 15-16 لاکو نه لوړ دی نو چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کو نو باید دولت تا په کور دو چې دا کور خو د خلکو ته وکړي
د میټاخان د روغتیايي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبرې پر ځای بولیا وایي دوی کلینیک په رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیست اخیستی وي خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري
د خپل د سب سنټر دی نوکری چې نه لرو موږ اول سرپا مریضون دي د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا هغه خدمات چې مشر نه اجره کیږي دا هغه موږ ریفر کوو موږ د دې کلینیک ته یا شفخانه ته ریفر کوو بل مریض خپل اج کوم دی د اراضه لایم نه می کسو تشخیص کوي دلته لابراتوار موږ نه لرو هغه د ورچ کوم ضروري یا موږ خپل دیتا توصیه کوو
بل لوري ته د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرېدو پورې تړلی دی
نو دا په ټیټه کټګورۍ چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شوه ده که چېرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې ته بیا انتقاو کوو
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنی شمیر ته کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو شمنه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي سر له سبا یعنی د لړم له څلورمې نیټې په اروپا کې ساعت بدلی شي له دې سره تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په لنډو څپو هم په افغانستان کې واورئ لنډې څپې مو دي 12:40 12:00 14:08 پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس دا شمیره با بیا هم در تکرار کم پوهیجم چی ده ده یاداشت هم سخت ده خلش ترلش استاسو پا زهن کیوی چی سر لسه با ازادی را دو پا لندو سپو هم تاسونی ولی شی لندی سپی دولس یو سلویشت دولس سفر اویا دیرلس ات شپیت پینزلس شپاش سلویشت نولس سفر لس د ازادي راډیو په ویب سټ کې به هم هڅه وکړو چې دغه شمیره شریک کوو تاسو کولی شئ چې لږ ځای په لنډو هم راوخلی د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اشر تفریح پروګرام لرو او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر دروی بجو د پولیو یا د ماشمانو د گزرن پاره بحث لرو نن د پولیو یا د ماشمانو د گزرن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او زیاتې دي خو له بده مرخه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسینه شاوخوا 2 میلیونه ماشومان محرومی شي د ماشومانو په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي لري پرتې سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په 21مه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي تر شنه آسمان لاندې پروګرام له 2 تر 3 بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې میلمانه لرو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي که چیرته ستاسو په سیمه کې کوم ماشومان په ګزڼ اخته شوي وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوي وي او یا هلته ستاسو په سیمه کې واکسین نه وي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخلي او مسول چارواکي له خپل سیمو خبر کړي د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلان وو. اوس په هم زده شمیرې تاسو ته اعلان کړم که چیرته موبایلونه تاسو په لاس کې وي او یا قلم او کاغذ لري کولی شئ چې دا شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540 بله شمیره د 0908-225-55 او نړیواله شمیره مو ده 00420-221-2501. او د خبرونې پترس کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو. وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو تشناس من لاندې پروګرام پولیو ته ځانګړی شوی دی. اوس اروزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړې شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک یې لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا 40 کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلورلارې کې شنه نسوار جوړوي. د جانغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 1.5 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلورلارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو 10 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې بس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دي ابرم، بیا پلار دې مو خدای وبخشي، بیا پلار به دا نسوار اموخته کړم. باره ما ته ویلو نسوار کوه،
بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري.
یعنی یوه خلطه د ورځې کوي نه، یوه خلطه چې د ورځې بسېږي.
نسوار خو نه دی عملي هم لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغو نه باک نه پکوم لکه دا نسوار. بس د غاښونه بس درد کوي چې ویه نه کوم. هر وس لوی دونه کوچنیان کوچنیان دي لا نسوار کوي.
په دې چې تاخته سوی ارمان نه کوي
ولې نه کوم؟ وایه زوم چې دا نوی شو ونه، دا اوس کومه فایده ده؟ دې
محمد ولي وایي هره ورځ مزدوري کوي، خو اړ دی چې هره ورځ 100 روپۍ پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بې ګټې او اضافي لګښت دی. هغه وایي اروزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هره ورځ یوازې په اروزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي 1000000 افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی، بلکې د اروزګان د ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. ښاغلي نیازي وویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي، بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې، مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي، اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړېږي او محیط هم چټلی. ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه لکه عمومي لارو کې هغه پاکو ځایونو کې دې دا لکه نسوار اچوي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا همداسې یوه میرمن ده. خو هغې چې په نسوارو روږدېږي کولی سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولی سي نسوار خوشې کړي. نوموړې غوره لار دا وبلل چې نسواریان دي د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکی جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه وسي خپله به هم نسوار خوشې کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شویو مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو څه به کوو؟
د ما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یو ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو را جذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. خو که رښتیا درته ووایم، حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات را کوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دا یې ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو یې نه وربخم.
یو مشاور یې هم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یې وکړو؟
په موږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د هرګ مخې ته یې په ځان تیر شیندلی وای او ځان ته اور ور اچولی وای.
بس دی چې د برطرفۍ په اور کې سوځو، نور مو نو مه سوځوه.
خزی ودونو کوژدو ته هوسی دی، خوس د فاتحو په سالونونو کې فاتحو ته ډیر خوشاله وي او په کرایه جامع او زیورات ورته اخلي.
سبا ته فاتحې ته ځم، نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي؟
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دوام وکړه را پاڅېږه.
کاش که دغه سی وای تر مازیګرم نشم تیراتلای.
ولی
خو ملګری خپلوان او نور پیژندوی راځي چې لار یوی سره یو سلام هم ورکم مازیګر کیږي.
او خزه فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغه سی وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای موسمی که زه به څه ووایم نو.
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځمه، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتمن د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکالونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایی دي. خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي، هغه څنګه کوې؟
هغه م ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره پازابیږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي.
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قدی باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي.
وام د ډریورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کینلری د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاون په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخ هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي، نو باید ځان د شرکت د خاون نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندوز 1 خوست 1 کندهار 2 او جلال آباد 4.
ویشتما مین پرتا پکل گلاب دی او وشتا ما مایان یم پرتا دزڑ کے سر دے راز زخمے کے وفا مرا ملیلا دزڑ کے سر دے راز زخمے کے وفا مرا ملیلا دزڑ کے سر دے راز زخمے کے وفا مرا زمان کا رنگ رخسار مغل کلمار لینا زمان کا رنگ رخسار مغل کلمار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا